پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو د راپورونو برخې ته ځانګړې سوې ده. اوري چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې په یوه چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. د روڼتیا یو سازمان وایي په هیڅ صورت د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو نه دی. او تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د کورنۍ چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه 9:15 وسوه.
در مربوطات حوزه 15 امنیتي پولیس سرک عمومی قصبه پایین تر یک سرک دیگه 50 متر دورتر دیگه یک موټر بم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه و به تعداد 7 نفر دیگه افراد ملکی زخم برمی داره.
دا چاودنه چې د یو ټونس موټر په واسطه وسوه لستنه یې ټپیان کړي هم دي. په ټپیانو کې څلور بهرنیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر مڼې د ویلمې په خبرولو سره دا پېښه په کلکه غندلې ده. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله.
یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان آسیب میرسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات ها. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند.
تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې فکر نه کوي چې وکړای سي د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب پر دروشته اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د ځینو ستونزو له کبله شاید اعلان وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ د 5 ورځو په ځانډ د رای ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شندولو چارې پیل شوې. د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې ماینونو د موندلو او شندولو کار د جلال آباد لاتمی ناحیه پیل شو. په کامې ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. اتاوله خوګنی ویل په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برېښنا د لیږد پروژې د ټولو ټاورونو یا ستنو ساحې له ماینونو پاکې شي.
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د ماینونو د موجود په صورت کې ماینونه له منځه یوړل شي او په اینده کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
د ننګرهار چارواکي وایي داسې اندېښنې شته چې د کاسا زر پروژې په مسیر کې به له پخوانیو جګړو ماینونه پاتوي. کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یوه مهمه پروژه ګڼل کېږي چې په مرسته به یې د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالېږي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونو ډالر عواید ترلاسه کړي. تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی و چې بیا د ده ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیه د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له 70 کلونو راهیسې شوې کړکېچنې شوې دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي وو چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو اړیکې شین نه دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 15 نوي غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کېږي. ټاکل شوی ده چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅوي. تر دې سرمشریزې مخکې په برازیل کې د چین سفیر یانګ وان مینګ د دې ډلې له غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د پیکینګ همکارۍ ته په اشارې سره وویل چې دا تیر لس کاله د بریکس هیوادو لپاره له اقتصادي پلوه طلایي کلونه وو. د بریکس په سرمشریزې کې تمه ده چې دوه نورو هیوادو ته د خپل نوي پرمختیايي دوی نور هیوادونو ته د خپل نوی پرمختیايي بانک ته پراختیا په اړه بحث وکړي. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو او اصلي پانګه یې 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. او د امریکا د جمهور رئیس د تیرو ټاکنو کاندید هیلر کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي. د خبرونو پای
لپاره به ظاهر څه مننه چې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه یوورو او وورول ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې په کابل کې یو موټر بم چاودنې و ملکیان وژلې دي. یو څارونکی بنسټ وایي په هیڅ صورت ورته د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات
ده موری چې نن اتلار مده چې د لوګر په محمد اغری ولسوالی کې پوځي عملیات روان دي. په بهرونی موضوعات کې اوري چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره پر ځینو موضوعاتو په واشنگتن کې خبري وکړي. تر یوې بجې پورې د ظاهرو کاروان 19 د پروګرام هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې نن په یو موټر بم چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې په دې پیښه کې لس ملکیان ټپیان سوي هم دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات د څه خبرو ده د راپور په یو ژغ پیلېږي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې د وژل شوي ورور ویر او ورته د خلکو د لاسای نه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې چې د یو تونس ډوله موټر په وسیله ترسره شوه اووه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې یو ماشوم چې ښوونځي ته روانو هم شامل دی. دی وی دی یو د لسکلن ماشوم په ګډون چې خونځي ته روان وو کسان په دغه چاودنه کې وژل شوي. لس کسان ټپیان شوي چې د یوې امنیتي کمپنۍ څلور ساتونکي هم پکې شامل دي. خو د پیښې عیني شاهدان سوي
دی محل دمی کوچا سیتفل شهید شده و از طفلکام که یکشان پدرشان هم در ایرودا زخمی شده.
تقریبا تعداد مرده‌هایی که ما دیدیم از ده نفر زیاد بود که در تو افتاد. ما فکر کردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د کورنیو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ دغه چاودنه نن سهار و نیمې بجې د 15مې امنیتي حوزې اړوند قصبي سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. خو په خبرې په پیښه کې د بهرنیو وګړو یو موټر هم زیانمن شوی دی. خو ښاغلی رحیمی په دې اړه چې بهرنیو وګړو ته هم په دغه چاودنه کې زیان رسیدلی که نه جزئیات ورنکړل.
قسمه کې ظاهرا دیدم چې موټر از واز زیات صدمه
نه دی وی څنګه چې ظاهرا دیدل کیږي د دوی موټر ته زیان ډیر نه دی رسیدلی خو دا چې چاته پکې مرګ جوړ لا وخت کنه دا معلومات هغه شریکوي خاغلی رحیمی په دې اړه هم جزئیات ورنکړل چې د بهرنیو وګړو دا موټر په کومې بهرنۍ ادارې پورې اړوند وو د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی بل سالیس
ډیره مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو اوردل چې نن په کابل کې په یو چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پیښه کې لاس سنه نور ملکیان ټپیان سوي هم دي نن څلرمه ده چې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي او د چارواکو په خبره په دوه عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوولو تصفیه سوي دي نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغه ورسواری په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړی دي د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادۍ رادیو ته ویل
د پلي کندارینا مونږ حرکت را کړی دا اله تر سروان خیلو پورې د سهم پاک کړل دغه تندریک عملیات زمستاني عملیات دي دا به دوام ولري همدې شي لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو رسالو کې به اجرات وشي لکه د مداغه باج ساحه چې د سرخا علاقه ده برګ ده زرغون شار ده د دوخیل دي په دغه ساحو کې به دغه عملیات روان وي
د سلره ملي وقمندان پوینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پولیسو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي
هر ساعت چې د امنیت ملي لوري کوردینسي هغه ساحه ته خامخا تیاره رسیږي که تجمود دشمنی بمبار پکې او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپله پیاده قوه رسیږي هغه ساحه ته ځي
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاکې شوي ساحې پرېږدي په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې اوړي موسم کې دښمن تر سو استفاده کوله هغه ته م پلان نیولی دی چې په هغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیس کې به څلور ارګانه موجود وي هغه ساحه به د کنټرول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال محب الله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینه او زرغونخار آب بازک او اپاران سیمو کې امنیتي ګواښونه کچل وړه ده
عملیات ما د ساحه دینه او دیوالک فعلا د قلعه مزه
زمونږ عملیات په دینه او دیوالک او اوس د احمدزی په کلی کې روان دي دا عملیات پاتو کلی ته هم غزل مخالفین دوی تل ګواښي او خلک نشي کولای د مخالفینو پښتون کې په آزادانه ډول خپل کاروبار تر سره کړي همدا عمل دی چې موږ دلته عملیات پیل کړی دي
همي سبب شوه چې مو عملیات یې آغاز کړ
د کابل لوګر لویلار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبه په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په څو شیبو کې دا راپور خبرو چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري اوس د اقتصادي خبرونو د خبرېدو وار دی له ناجی سپیس خیاوري
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په تیر یو میاشت کې 298 متریک ټنه سوداګریزي توکي چین ته صادر شوې دي د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویل په دغه توکو کې جلغوزي انار زعفران او طبي بوټي شامل دي چې د هوایی دهلیز لارې بهر تستول شوې دي چین د افغانستان یو لوی سوداګریزو شریکانو څخه دی چې افغان سوداګر د وارداتو ترڅنګ د هوایی دهلیز لارې ورته افغانی تولیدات صادروي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکونو د قانون په تعدیل ټینګار کوي. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې ستونزو پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دا د مراقبت سیار او دا د کمیشن کار او دا خبرې چې اصلي لوی فساد هم ډېر راوستلی دی.
خغلی الکوزی وای یاد قانون د بهرنیو هیوادونو د قوانینو له مخې جوړ شوی.
ګمرکاتو قانون ترین مشکل سره په خارج نه راغلی دی، دلته ترجمه شوی دی او د افغانستان په شرایطو باندې برابر نه دی. د افغانستان سطحاته برابر نه دی. افغانستان کې چلوېخ کاله جنگ دی.
د یادونه ورده چې د ګمرکونو قانون د تعدیل طرحه ملي شورا ته استول شوی او ټاکل شوی چې د مالی او بودیجی کمیسون پر بحث او لازم تعدیلات راولي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ څلور څلوېخت پوله، یو روپۍ رو شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ و اتیا پوله او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
دولس بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته لاړی او تمه ده چې نن په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن ته د شغلي اردوغان د سفر پر جزئیاتو له اسمت څاروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونې ته شرغ لاس په پیل کې کې دا راته وویل چې د شغلي اردوغان د سفر اهمیت په څه کې دی؟
مننه صالح صاحب. اردوغان په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې د سوریې په شمال ختیځ کې ترک ځواکونو د امریکا پر پلوي کورد ځواکونو برید وکړ او پر دې مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې چې له مخکې هم له روسیې څخه د توغندوی سیستم د رانیولو په سر ترنګلې وي نوري هم اغیزمن شوي دي. رجب طیب اردوغان په خپله هم واشنگټن ته تر تګ مخکې د دوشنبه په ورځ د سفر په اړه په انقره کې وویل چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او امریکا اړیکې ښه نه دي. ویل کېږي چې د ترکیه او ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده، اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. نو صالح صاحب، له دې کبله ویلی شو چې دا سفر مهم دی.
څاروان صاحب، تر دې مخکې هم اردوغان امریکا ته سفر کړی و او فکر کوم چې تیر وار د ده سفر ځینې ستونزې زیاتې کړې، که څنګه؟
همداسې ده. د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2016 میلادي کال واشنگټن ته تللی و. هغه مهال د ده ساتونکو د کورد مظاهرچیانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دې مسالې هم حد اقل د رسنیو په ساته د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې له چیلنجونو سره مخامخ کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له دې مخ په خرابېدو شوې چې په ترکیه کې د ناکامی کورته هڅه وشوه او ورپسې ترکیه په امریکا کې د جلاوطن ترک مذهبي مشر فتولا ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړه. نوموړی په امریکا کې جلاوطن و، بیا امریکا ورونه سپارو. ترکیه ډېر اصرار وکړ چې دا سړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي چې په ترکیه کې محاکمه کې. خو امریکا اسناد غوښتل او ترکیه شاید اسناد نه سوی برابرولی. د ترکیه حکومت ادعا لرله چې نوموړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي. همداراز امریکا ترکیه ته د پنځه دېرش جنګي الوتکو له ورکولو ډاډه وکړه، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. دا هم د دوی د اختلاف یو بله موضوع وه.
ډېر مننه له اسمت څاروان څخه. مو اوریدل چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې یوه غړي نن په یوه کنفرانس کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وای که د ځینو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل نسی نورې ستونزې به رامنځته کړي. په عین حال کې دغه شبکې غړي عبدالله احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ځل د لومړنیو پایلو د اعلان نقص ورته د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و این اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات هم. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات و وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند تا هر چه زودتر بتوانند نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام بکنند و مردم از سرگردانی نجات بتن.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ویشلي نظرونه موجود وو. دغه جرګې غړي همایون شهید زینن په عمومي غونډه کې وویل چې د رایو پایلو ځنډ په انتخاباتو باندې ناوړه اغیز اچوي او په دغه پروسه د خلکو باور ته زیان رسوي. خو د دغه جرګې بل غړي امیر حیدر افضلی وایي چې د انتخابات یو سیاسي پروسه ده نو باید پکې له سرعت نه دقت زیات پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرشو ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې دغه پروسه بشپړه سوې ده خو په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مداخلې له امله ځنډول سوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول له دویم انتخاباتي محل وی سره سم ټاکل سبي و چې لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي خو وروستۍ پایلې به د قوس په 15 نیټه اعلانېږي. که څه هم انتخابات خپلواک کمیسیون د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو د دغه کمیسیون رئیس تېرې ورځ په خبري ناسته کې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځان له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. سالی صاحب
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مې واورېدل چې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ نور ورته د منلو وړ نه دی. په کابل کې ورځپاڼو تر ډېره د انس حقنی په ګډون د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه صاحبه ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې لیکلي امریکا بالاخره انس حقانی او دوه نور همکاران د بګرام له زندان څخه د دوو امریکایي استادانو په بدل کې آزاد کړل. وړاندې راغلی دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی ځکه د اسیرانو په بدل کې د خطرناکو تروریستانو تبادله په هیڅ وجه جواز نه لري. ورسپانه لیکي حقانی شبکه د زرګونو بېګونه افغانانو د وژلو مسؤوله ده او باید اعدام شوي وای. سرخط ندولتی و رسپانی لیکلی د زرګونو افغان قاتلانو په تړاو د دولت تر ټولو خطرناک پریکړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت د طالب جنګیالیو د دریو خطرناکو غړیو په آزادولو سره یو ګواښونکی عمل پر ځای کړ چې دا به ناوړې پایلې ولري. د سر مقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشر غنی ویلي دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو سره په مشورې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کړې خو په حقیقت کې داسې نه ده او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو نتیجه ټولو ته جوته شوه چې هیڅ ډول اغیز نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور دا څرګنده ده چې د مسؤلیت دغه درون پیټی د حکومت په اوږو کې ښودل شو او هغه هم داسې یو حکومت چې د سولې په هیڅ مذاکره کې سهیم نه و. سرمقالې لیکونکي پوښتنه کړې چې آیا په دغې پریکړې سره به سوله ټینګه شي؟ که چیرې د سولې د ټینګښت پر ځای وضعیت لا پسې کړکېچن شي هغه مهال به ځواب ویونکي څوک وي؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د بندیانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. وړاندې راغلي دا د سولې تړلې دروازې پرانیزي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ملاتړ نور هم راجلبوي او د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره به تر ډېره د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. په سرمقاله کې راغلي د دې تبادلې لپاره لوړاندې خبرې شوې او ولسمشر غنی هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره پرې مشورې کړي او د سرمقاله لیکونکي په باور دا تبادله د سولې لپاره اړینه وه او دا د سولې لپاره په مشروع ډول ترسره شوې ده. د سرمقاله د لیکوال په باور د بندیانو په تبادلې سره به د سولې هڅې بیا پیل شي او هیله ښودلې چې د دې تر څنګ امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ او پیاوړي کولو لپاره لاپسې هڅې وکړي او هغوی ښه وروزي او پر نویو وسلو او عصري هوایي پوځ یې سمبال کړي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل په دې وروستیو کې کم شوی دی. خلک او د امنیتي ادارو مسؤلان د ښځینه پولیسو موجودیت مهم ګڼي، خو د کورنۍ ستونزو تر څنګ کلتوري مسایل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د شمیر د کمیدو علتونه بلل کیږي. الیاس دای په لشکرګاه کې دغسې یو مرکز ته ورغلی او دغه راپور لري.
د لشکرګاه په ختیځ دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 500 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه کوي او داسې حال دي. د ورځې اته دانې، نه دانې، لس دانې راځي قومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپلو مزایمو تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي. موږ په تشکیلان کې
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوی یې مشرې یا قومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوی نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي.
طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادري کې راستي د ښځو په توګه ځانونه تېر کړي. هلمند ته موږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راستي، څوک په څه رقم جامه کې راستي، نو موږ دغه خدمت ته ولاړ یو. موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفا وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي، ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي، که د ښځې پولیسو تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
جانې نو ساده پیسانې چې ډېر اقتصادي د ښځې او داری په خوندې خوندې پر دغه خوندې ښځې نه چې پولیسان نه چې پر دغه کوي تلاشي کوي. بخښه ده
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوسټو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی، خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې درو 500 ښځې موږ جلب جذب کړی دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي وو. مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي، په دې کې تلاشي کوي. او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکې یا دغې، موږ دغه ښځو پولیس که موږ کار اخلو هلته کورونه ګره تلاشي کوي او تندغ کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کړو، نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چند نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلي دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاوو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ګڼ اوریدونکو اسمسونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده باید چې مخې یې ونیول سي. رومل د کونړ نه لیکلي د طالبانو سره خبرې د وخت ضایع کېدل دي. خپلواک صاحب د لغمان له لالیشنګ ولسوالۍ لیکلي انتخاباتو کمیسیون به د افغانانو د ستر انتظار ته کله د پای ټکی ایږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دا اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی که د خلکو تیرېستل دا کمیسیون خپلواک نه دی ځکه چې پایلې نه اعلانوي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له لشکرګاه لیکلي د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې سبا د خیره ابتدایي نتیجې اعلان کړي، هسې نه چې د کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ هیواد له بحران سره مخامخ کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي په لوګر ولایت کې د افغان بیسي مخابراتي شرکت فعالیت کمزوری سوی دی، موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو، دا مشکل دی حل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسي شبکه هیڅ کار نه کوي. طوفان سرکش د لوګر د ازري ولسوالۍ لیکلي ټول طالبان د ازري له لارې پاکستان ته روان دي، باید حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. او بلال وفا د زابل له شملزو ولسوالۍ لیکلي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کېدو سره به ځانمرګي بریدونه ځکه زیات شي چې طالبان تر اوسه پورې حقیقي سولې ته تیار سوي نه دي. دا د پاکستان لوبه ده او طالبان دوی لوبوي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اوه ملکیان وژل. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اوه بجې او 15 دقیقې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې مربوط د قصبې په سیمه کې سوې ده. په دې چاودنه کې لس تنه نور هم ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې څلور تنه بهرنیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ د یوې لمې په خبرولو سره دا چاودنه په کلکه غندلې. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې په سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وو د ځینو ستونزو له کبله شایي دغه اعلان وځنډیږي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې دي. د والیوان عطاالله خوګیرني پرون ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل سو، په کامې، ګوشتې، لالپورې او مومندرې ولسوالیو کې به هم ترسره سي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ. نوموړی په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 5 نوې غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. تاکا سوي دي چې په دې دورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅول سي. او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر وروستۍ پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدلی. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چا درسه دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي. د ازادي رادیو د سر موضوع البته په ویب سټ کې د سر موضوع د چي په کابل کې په یو موټر بم چودنې کې وطنه ملکيان وجل سوي او لستن نور ټاپيان سوي دي. په ویب سټ کې بل مهمه موضوع دا ده چې د حقاني شبکې درې مهم غړي له زندان څخه خوشي سوي دي او ځینو سرچینو ویلي چې دوی قطر ته روان سوي دي. د ازادي رادیو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو خبري سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی ماتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي د افغانستان حکومت د نشي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
څه
څوارلس کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په څلورو جلا جلا پیښو کې اووه کسان نیول شوي چې 15 کیلو او 225 ګرامه هیروینې په 599 کپسولونو کې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کول. په یوه بله پیښه کې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو اووه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. په هلمند ولایت کې څه د پاسه 10 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د هلمند والي یاسین خان د عقرب د میاشتې پر 14مه نېټه د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا 14 ټنه نشه یي مواد چې 122 لیټره شراب، 109 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 100 کیلوګرامه مورفین، 3245 کیلوګرامه تریاک، 8116 کیلوګرامه چرس او 10 لیټره کیمیاوي مواد دي.
نشه یي توکي مواد مخدر چې په 3 کالو نتیجه کې پولیسي ملي د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی و، بعد له محاکمو فیصلې څخه حریق شو.
دا یادونې وړ ده چې د دې موادو قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د محکمو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د کابل او شمالي ولایتونو پر لویه لاره د خیرخانی کوتل په سیمه کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 18 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو د کابل ښار په 12مه ناحیه کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. په دې پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 2 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 15 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان امنیه قومندان محمد وایس صمیمي ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په بهیر کې پولیسو د بغلان په مرکز او ولسوالیو کې 15 ټنه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. په دې موادو کې 980 کیلوګرامه هیروین، 140 کیلوګرامه مورفین، 102 کیلوګرامه تریاک، 235 کیلوګرامه چرس، 14000 کیلوګرامه بنګ او 10 لیټره شراب شامل ول. د دې موادو د قاچاق په تور 3 شپېته کسان نیول شوي او وروسته د محکمو لخوا په بند باندې محکوم شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو لوی قاچاقون کې نه نیسي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ دغه بعد په کچا 3000 عملیات کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو متاجر اکثره په ایران کې په نشو اخته سوي دي.
سیاکار متاریاکي او لږ مې ورسره کول بدن میډیا ټټېده کار میډیا کول.
د زیګه په نوم نشي ګولیو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
د خپل نقصې کې خاص مراجعین د لپاره خاص مرض د لپاره دا تجویز وي.
د کاکو جان په نوم معتاد وای چې خپل ورور می وواجه.
وکور کې جنگ کوم ډیر په آسان خپل ورور ما په خپل واجل.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
بس اوس می و خبر را پیات شو. زه قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د لوی قاچاقونکو په اړه پیل کوو. د سیګار اداره د افغانستان پر حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې د نشي موادو لوی قاچاقونکو نه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلي وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو د لوی قاچاقونکو د نیولو هڅه نه ده کړې. سیګار اداره وایي هغه زورواکي چې د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري قانون نه ور باندې عملي کیږي او عدلي ادارې د نیولو کوشش نه کوي. خو په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې وویل له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي او زیاتوي چې افغان امنیتي ادارو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د لویو قاچاقونکو په ګډون 3000 ډیر قاچاقونکي نیولي دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ته ویلي چې افغان ځواکونه له نشه یي موادو سره د مبارزې توان لري او د امریکایي نظامي ځواکونو مرستې ته اړتیا نه لري. خو د سیګار ادارې څېړنې بیا ښیي چې په دې وروستیو 15 کالو کې د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ کې بدلون له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه ډول یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس او د کوکنارو اړولو کشفي ځواکونه او قطاعات هم کمزوري کړي دي. سیګار په خپل ارزونه کې د امریکا د عدلي وزارت د راپور له مخې وایي چې افغان حکومت د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي او یو شمیر زورواکي د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق بیا له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه بریالی بولي. دی وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د لویو قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو 4000 قاچاقونکي نیولي دي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ د هیواد په کچه 3000 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو د قاچاقو په تور 4000 کسان نیولی چې ستر قاچاقونکي هم پکې شامل دي. افغانستان د نشئی موادو قرباني هیواد دی، ځکه نو یوازې باید په افغانستان کې نه بلکې په نړیواله او سیمه ایزه کچه مبارزه ورسره وشي. که په نړۍ کې د نشئی موادو غوښتنه راکم کړل شي، په افغانستان کې یې کښت خپله کمیږي. له بده مرغه چې اوس یې په نړۍ کې غوښتنه ډیره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي بدیل کښتونه رواج او وقایوي پروګرامونه ډیر کړي. د سیګار د راپور پر اساس د امریکا د پرمختګ اداره یا یو اس ایډ له دوی سره ژمنه کړې چې له افغان بزګرو سره به د زراعتي سکتور د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کوي. پخوا د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې ستراتیژي درلوده، خو له 2011 کال راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا د نظامي ستراتیژۍ برخه ګرځېدلې او له قاچاقونکو سره مبارزه هم افغان دولت ته سپارل سوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی غړي رڼا ترین وایي حکومت یوازې واړه قاچاقونکي نیسي، تر اوسه هیڅ داسې لوی قاچاقونکی نه دی نیولی چې هغه د نشه یي مواد له افغانستان څخه اروپایي بازارونو ته وړي.
دغه کسان دی دستگیری چې هغه چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي او خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي. دغه کسان دستگیری او پولیس شخصي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په ټرنونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي، د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی باید دستگیر شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطلاعاتو پر اساس د پلچرخي زندان نیمایي زندانیان د نشه یي موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم زنداني سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو د لویو قاچاقونکو په اړه راپور اوراوه، اوس فرا ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې یو شمېر محتاجینو ازادي راډیو ته وویل هغو ایرانیانو نشو ته هڅولي چې دوی مزدوري ورسره کوله. دا محتاجین وایي د ایرانیانو هدف دا و چې مزدوران یې ډېر کار وکړي. دا محتاجین چې اوس افغانستان ته راغلي او نشه یي مواد اسانه لاسته ورځي، اوس هم د احتیاط په لومه کې بند پاته دي. د فراه ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی هر کال څه د پاسه د زورو محتاجینو درملنه کوي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو کښت، تولید او نشه یي مواد اسانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې محتاجین بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو سړکونه، کوڅې او تفریحي پارکونه له هغو متدینو څخه ډک دي چې په ایران کې په نشو وخته شوي او بیا له هغه ځایه افغانستان ته راشړل شوي دي. دوی خپل ولایتونو ته د تګ وس نه لري او له مجبوریا په دې ولایتونو کې نشي کوي. عبدالله آغا محمد او امان الله هغه متدین دي چې د درملنې لپاره د فراه ولایت اتیا بسریز روغتون ته د درملنې لپاره ورغلي وایي کله چې په ایران کې په نشو وخته شول نو له کاره ولوېدل او بیا د ایران پولیسو فراه ته راوشړل.
زه خپله په ایران کې وم، په دا مواد مخدر اخته شوم. ما پر یو بلغزنۍ کار کوی، صاحب کار مو تریاکي و، لږ لږ مې ورسره څکول، بدن مې ډېر ټټېدې، کار مې ډېر کوی. یو شپږ اووه میاشتې چې مې دا کار وکړ، یو شپه نه وت بو پوهېدلم چې دا څومره درد لري، یو کار مې پرېښوله. پاسه ورالم دلته افغانستان ته، مواد خو ډېر دي، ساکیان ډېر دي، ساکیان د لاس هم په ازادي.
ما مواد مخدر په ایران شروع کړم.
په ایران کې مې نشه پیل کړه. یو ارباب می و هغه به موټر سایکل را کړ، ویل نشه یي مواد را تراوړه. زه به هم لاړم، هغه ته به می مواد راوړل. آخر ما هم نشه پیل کړه او 25 کاله می نشه وکړه. اوس چې نشه پریږدو او بیا پارک ته ولاړ شو، هلته د نشه یي موادو په چون خرڅون کې وینو. کله چې هغوی ووینو نو ځانونه نشو کنټرول کولای.
زه درسته ښکاله عمر لرم، اصله ښکاله کې شم عمل کړی دی. شکرمانه ده که زه افتخار پوکم. بیا د کار سریا و یاد دیگه تو، بیا د ځوانانو سره دوری ستاګ دا له سری ویل غړي خو سره دې کارته دري.
فراه یو له هغو دولسو ولایتونو څخه ده چې ډېر کوکنار پکې کرل کېږي او د نشهیي موادو جوړولو ډېرې کارخانې هم لري. د فراه د امنیه قمندانۍ او کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تېر یوه کال کې په دې ولایت کې د نشهیي موادو د تولید 250 کارخانې ویجاړ شوي او څه د پاسه 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نشهیي مواد هم سوځول شوي دي. د فراه ولایت د اتیا بستریز روغتون رئیس عبدالودود انوري ازادۍ راډیو ته وویل دا چې دلته نشهیي مواد اسانه پیدا کېږي د متدینو درملنې ستونزمنه کړې ده. خغل انوری زیاتوی چې په دې روغتون کې څه د پاسه زور روغ شوې متدینو څخه ډیری متدینې بیرته پر شو وخت شوې دي.
در ولایت فرا ارقام کې به پښتو
موږ په فرا ولایت کې د متدینو کره شمیر نه لرو، خوشمیري چې لرو هغه تخمینی شمیري دي. دلته ل 15000 څخه نیولې بیا تر 50000 پورې متدین شته. په فرا ولایت کې په مجموع کې هر کال د 1100 متدینو درملنه کیږي.
افغان حکومت څلور کاله مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان له نشي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې د متدینو په اړه سروې کړې چې په هغه سروې کې فراه ولایت هم شامل وو، خو تر هغه وروسته بیا سروې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څلورو کالو په پرتله د متدینو شمیر څو برابر ډیر شوی، خو هر ولایت د متدینو د درملنې په برخه کې د 2015 کال د سروې له مخې امکانات ورکړل شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته زیګه پونم نشي ګولې د زیانونو موضوع تر ازو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ډېر ځوانان د زیګاپ په نوم نشي ګولۍ خوري. دا چې زیګاپ ګولۍ څه ډول جوړش لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې زیګاپ ګولۍ څه ډول جوړش لري.
زیګاپ کاملا یو مصنوعي دی چې د کیمیاوي مواد جوړیږي. زموږ فارمیسی سیستم تایید نه دی چې هر دوا که موږ کنټرول ولرو. او بل مشکل په دې افغانستان داده چې بعضی درملنه چې دی غیر قانونی افغانستان ته تارید کیږي او ځوانان لاسرسی په بعضی مواد ډیر دی. په دې خاطر بعضی ځوانان غیر قانونی دا مواد سو استفاده کوي. عوارض جانبی او بعضی مسائل چې خطر لري یا سی مشکلات لري دوی آگاه نه دی، په دې خاطر دوی استفاده کوي.
آیا په افغانستان کې دغه ګولۍ جوړیږي کنه او څنګه د خلک خصوصا ځوانان ورته راستسه پیدا کړی په افغانستان کې؟
زیګا په افغانستان کې یا پروګابلین په افغانستان نه جوړیږي نه تولیدیږي. دا د پاکستان، انډیا او نور مملک افغانستان ته وارديږي او دا د یو خاص مقصد د پاره افغانستان ته تولیدیږي. دا یو انټي اپلیپسي او انتی داس یو شاپ انکلر دی ډاکټر صاحبان چې خصوص لري په دیابت کې او مثلا په سایکاتری کې دا خپل نقصې کې خاص مراجعین د لپاره خاص مرز د لپاره دا تجویزوي.
که په عمومي ډول مونته وایي د دوی زیانونو او اضرار څه دی انسان وجود ته؟
لومړی زیان انسان وجود ته اعتیاد دی چې خلک بدون د ډاکټر نقصه تنکی ځوانان استفاده کوي. دا اعتیاد ده چې اعتیاد یو مرض دی، یعنی دوی ته یو بل مشکل سی مشکل پیدا کیږي چې اعتیاد یو مزمن مرض دی، معیوبیت دی چې تداوی هم داسې آسان نه ده چې بیا تداوی بکړي. نور زیان چې مثلا لري چې د طبیعي د مغز رشد و انکشاف مواد مخدر خصوصا پرکابلن هغه وخت چې وابستگی پیدا شي طبیعي رشد دا مانی کیږي. او دوی ته نور مثلا دوی ادوکه دوی زودرس پیری او
بلاخره انظار مرگ او مایوبیت.
په کوم سن کې زیګاب ګولې ازرار انسان باندې ډیر دی؟
خصوصا د دې ازرار کوچنیانو لپاره تنکې ځوانان ډیر دی. دوی چې استفاده وکړي د دې طبیعي وش دا ګولی معنی کیږي او نورمال انسان جامعه ته نه تقدیم شي.
کدی ګولی باندې یو چیرته یو څوک موتات شي، زمینه دې ته نه برابرېږي چې هغه نور مواد شیشه او تابیت که نور مواد ته مخه کړي.
هغه کسان چې دا مواد استفاده کړی ده او ادکشن دوی ته پیدا شوی ده، حتما دوی بل مواد ته مراجعه کوي، لکه هیروین، مورفین او نور مواد چې دوی لاسرسی ولري استفاده کوي چې خپل مشکلات ته لاره پیدا کړي.
د زیګه پرم نشي ګولی د ځانونو پاره مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوای؟
تاسی غواری چه ما متاد که یا؟ پا یو دود چوک نمتادیگی.
دادا سی مردار شایده چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو کاکو جان له 1.5 کال راهیسې نشه کوي. دی وایي اوس مې اعصاب دومره ګډوډ سویچ په وړه خبر هم جګړه کوم. دا چې کاکو جان ولې نشه پیل کړه، خپله له څومره کړاوونو سره لاس او ګرېوان سوی او نورو ته یې څه تاوانونه وراړولي دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپله باندې ولاړم ایران ته، دې په خاطر چې منطقه کې نه کار نه روزګار. په ایران کې یو څه وخته یا مقداری که ما خپله باندې کار کوو، هیڅ عمل ما نه درلودو. همیشه به چې زما صافکار راغی، زه به د شپې بعضی وقت ویک وم، بعضی وقت به بیده وم. نو دیگه صافکار را تا ببیلی چه راشه، زه به تا یو شای درکم چه تا خوب وی نسی. ماوی چه شای ما ترا کوی؟ وای راشه تریاک و تکاو پا باپور بانده. همه اقا بچه تریاک می و تکاول ده مرغداره سرپرستی بمی درکه اجرا کوا. پس تو یو چه وقت نه راغلم یو بل خار تا چه گورم همه اقا وقت دی کول و دی تریاک و زما راغل و طول بدن می درد کوی. در شپه خو می پا درد دیره که سهار لارم داکتر تا داکتر را تویلی چه تخو محتاط شوائی. همه اقا و چه باعث دی دیریبتاره شد ما دیغین پسی هیروین می شیرو که تقریبا دیر شکال از پیران که پاتا شد. عملی هم کریستال می وحلی، چرس می وحلی، تریاک می وحلی، هیروین می وحلی. دو ادره زره مزدو زر روپهی با می خواله، دو ادره روپهی با می دود که نور نزیاده ده چه زر کورت را ولیگم یا کورت برگم. اوس دیر زر عصبانی کیگم با کور که جنگ هم دیر پا آسانه. خپل ورور ما پا خپل وجله دی پودری په نامه یو دیوال بود دغه یو ورور می ده دیر مغرور بود دی دیغه اسکینی ورور دی دیواله پسره بل دیوال وحل و پلار ورتوی چه ما وحه ما ورتوی چه ما وحه دغه دویلی چه ده پودریان ده ما مخنشیم ده خبری چه وکه ده شپی ورغلم دیوال می نیم وارتی گو ما هم ذاتی چاکو واس کو آتر نه چاکوگان می ووی و تا داکتر پوری ونه رسی مر شو ده اغا کارون هم طول دیم ده گو پودر رو چه مغزه مکتنه نه دی را پریخی آفصیله نه ده پریخی ده اغا معنویاتی چه یو با آبرو انسان رییوی یو در تووایی چه پودری یا وقت که ما ده کور نه بیرون نشه کوله ده ما مسای می راغلو دسی چی و کتل را تا در دوال لاسونه جیبی که واچه ول وای پودری ماوی چی زده وست واخلم به زمک باندی ولم چی مرشی اقای انا پورتا که ما تاییویلی چی خپل از آن دستم که دیم دو عمل بخاطر میم زکم خرسه کردی کور نمیم غلا کردی ما یو جریب زمک دی تنگی ورده گو پا دو بیش لکه افغانه ایده ما درینیم جریب زمک خرسه کردی درینیم جریب خود اقا دیدی سابرتا و که شپک شپیت لکه افغانه دم طولی پا نشوه هلی دویم افتیاره که کنولی شمسی می پتا کردی خرسه کردی میده.
دا زادی راڈیو درنو اوریدونکو دا دی دا زهر و کاروان خپرونی ورستی بخیطره ورسیدو او پا دی برخی که بیهم دا پخوا پشان استاسی لپاره یو پزل پور درامه لرو. دا درامی کسا دا سیده چی سردار دا هیروین موتاد وی سوزل علاج کردوی خوبیر تا پنشو اختاسی. دا ځل د سردار میرمن شفیقه ډاکټر ته وایي چې زه پوهیږم چې سردار څنګه له نشو څخه راوګرځوم. دا چې شفیقه سردار څه ډول له نشو څخه راګرځوي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب په دغه چوکۍ کېنه. خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کېنه.
خسمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ څه تکلیف لرې؟
زه د ایروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډر وخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب څه درته ووایم.
خیر دی لورې ورته ووایه.
خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملي دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشې هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دغه ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا بیا به په کور کې درته ووایم، اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لوری خبره د شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه ته خوښ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشي کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشي کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشي پرېښودلی.
ګوره بچیا تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشي پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دا دی زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړه، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه یې تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا عملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
خچه ته علاج ته غاړه نږ دې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو، تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم، یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم، زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفخانې ته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.